السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه دا مليحه میرزا ته مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ چننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ځخه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه رابل سوی ډول ټولګوندیزه غونډه لا هم روانه ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په عمل کې ورته برخه ورکړ سي. په لیبیا کې سیمه ییزې رسنۍ او چارواکي وایي لږ تر لږه 20 کسان نن هغه مهال ووژل سو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتین په ښار کې د پولیسو د روزنې د مرکز سره ولګېد او وچاودېد. وسم د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ځخه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه رابل سوی ټول ګوندیزه غونډه نن په لاهم په پېښور کې روانه ده. د غونډې په ځای کې موجود د مشالېډو خبريال هوایي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو په دې غونډه کې ګډون لري. په غونډه کې خبريالانو ته د ګډون اجازه نشته، البته ولسوی و دوی ته ولسوی چې ورسته به دوی ته د متفقه پریکړه لپاره معلومات ورکړي سي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندیښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د منصوبه‌بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی او نورو پارټیانو له مشرانو سره تړلیدو وروسته خبري اعلان وکړه.
مانن دا خبره هم واضح کړه چې د ځینو ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بې بنیاده پروپاګاندا ده، ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته.
د خوبل خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته ویل چې حسن اقبال څرګندونی د ډاډ وړ نه دی. د کاشغر کوادر اقتصادي لارې پاړه د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنځ د لانجی هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو دا دریز دی چې دغه لارې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي، چې هم د خیبر د جمعیت العلماء اسلام د نن او رزنی د نننی کانفرنس مقصد هم دا دی. د پاکستان په کراچي شهر کې 15 وسوال طالبان وژل سوي او څلور نیول سوي دي. دا خبره د کراچي د ملیر سیمه د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنوي ته وکړه. بل پلو د کراچي په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسوال نیول سوي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل سي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشالېډو ته وویل دا غوښتنه د ایران د بهرنی چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده.
ایران د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وسو چې ایران دی د څلور اړخیزي غونډې پنځم غړی سي.
جاوید فیصل زیاته کړه که څه افغان حکومت ایران په سیمه کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره رغنده هیواد بولي، خو د دې غوښتنې په اړه چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کې برخه ورکړل سي تر اوسه پریکړه نه ده کړې. تمه ده د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د جنوري په 10 په کابل کې وسی. د افغانستان په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټي اخیستو په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو اداري ویان عادل عزیزي په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولایتي شورا استازي او د مدني فعالان هم پکې موجود وو، وویل چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو پر وخت له عامو تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. ښاغلی عزیزي وویل چې د بشري حقوقو کمیشن په دې اړه خپل جدي اندېښنه ښکاره کوي او ټینګار کوي چې د جګړو پر وخت د عامو خلکو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره باید شکیلې خواوی پام ولري. د بشري حقوقو مدني ټولنو فعالان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ملي اردو 203 تندر قول اردو له څو ورځې راهیسې د پکتیا په زرمت او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي د بشري حقوقو او مدني فعالانو د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي. په لیبیا کې سیمه ایز رسنۍ او چارواکي وایي لشته لږه 21 کسان هغه مهال ووژل سو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتن په شار کې د پولیسو د روزنې له مرکز سره ولګېد او چاودېد. خو د زلتن شاروال وویل په دې پېښه کې 24 تنه وژل سوي او هغه وخت چاودنه وسوه چې د پولیس په مرکز کې په سلګونو نو کسانو چې د پولیسو لیکو ته جذب سوي روزنه ترلاسه کوله. تر اوسه چا د دې برید پرد زماری نه قبول کړي، خو داسې شک کېږي چې دا برید به داعش ته وفادار کسانو کړی وي. ایران سعودي عربستان ملامت کړی چې جنگي الوتکو یې قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو له امله سعودي عربستان ذمہ‌وار دی. ښاغلی انصاری دا ونه ویل چې دا برید کله سوی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې پرشیا یاغیانو بمباري کوي او وایي چې د ایران د ایدا پاړه به تحقیقات وکړي. د سعودي عربستان د پوځ ویان احمد اوسيري وویل د ائتلاف جټ الوتکو د جنوري د شپږمې په شپه په سنا درنه برمباري وکړه او د توغندیو هغه دستګاوی په نشه کړی چې لدې ځای د سعودي پر خوره ډز کیږي. سری زیاته کړه چې یغان له یو شمېر ملکی ځایونو د سفارتونو په ګډون استفاده کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې ورستی بریا د ټول لپاره د ګډ کار او زحمت یو درس وباله. ښاغلی غنی په دې اړه رسنیو ته په ویلې ژلي پیغام کې ویلي چې افغان ټیم وتوانید په ګډ کار او زحمت سره د زمبابوي ټیم ته ماده ورکړي او د اتلولي کپ ته ځان پنوم کړي. افغان ملي ټیم تیر ورځ د زمبابوي په وړاندې د 5 ورځنیو لوبو فاینل سیالي وګټله او له زمبابوي څخه د 5 لوبو سیریز 3-2 وګټه. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم ریاض مسخیل د موسم او کرنسي حال درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورس د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا غستې کیږي او په 1.5 روپیا 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپیا 60 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیا 15 پیسې او په 30 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 30 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 208 اغستې کیږي او 215 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه 30 درجه منفی 15 او لوړه 12 درجه، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 13 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا ریاض مزخیل اوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر د پیښور دورې په اړه وایي چې ورته د اقتصادي راهداري پروژې په اړه اطمینان بخش جوابونه پر نکړل.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو اطمینان ہو سکتا.
دا سعودی عرب دبارنو چارو وزیر نن دا پاکستان پا دور رزنی سفر دے. دا سعودی عرب او ایران ترمیانس کر کے چنو حالاتو تا پکتلو شنون کی دا دورے پا حقلہ سو تاثرات لری.
مش پرشتیا مانو کہ مطلب آزاد ملک یو نو پکار دے چی یو رور سو آئیچ تاسو واپس کے چت چی جبری دی پاگا کے مش نرازو.
د بلوچستان د چمن سیمه کسبان وای حکومت دی د دوی پر کاروبار لګیدلې بندیز لری کړی.
موږ د کسبوی دکانونو زمر د شهر ګرد نظام درهم برام دی هیڅ شی نه رپریږدي. ویان کاروبار دی ویان بیا یو حالت خرڅو علالوی خوري دایره بند کړی د روزګار.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو مقابلې شوې دي.
مو فټبال کې دویم پوزیشن اخته پورا صبح کې او دلته کې د پکار د 10 مقابلې نورې وشي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال پیښور ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملې وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته جوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته د دغه اقتصادي پروژې په اړه داسې جوابونه ورنکړل چې د دوی اطمینان پرې وشي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورت کې.
د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبري غونډه ته وویل چې د بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکل شوی د 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانن دا خبر هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بې بنیاده پروپاګاندا ده، ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوې انډستریال زونز څنګه جوړېدي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د احسن اقبال د خبری غونډې لږ شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړې دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي ښارګوټي به هم هلته جوړېږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راتو خبرې وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادي دور میں پیچھے رکھنے کی دانشتہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیہ د منصوبہ بندے او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پورا کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دا غشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چیز مکنیا رابطی پورا شی نو بیا با مغربی لار ته هم ہغٹول اسانچاوی ورکولی شی کوم چی پ مشرقی یا وسطی لار وی. خود اطلاعات صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا ته شي د خلیج منی دي، زکات چې دوی مونږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر، ریلوے ټریک، ګیس پایپ لائن او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د اقتصادي راهداري په معاملې د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د مشال ریډیو سره د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه په دې دومره لویه کامی منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اغستې. اسد قیصر زیاتوي
افسوس خبر دارا کہ منگا صوبائی حکومت اس قسم آن بورڈ نہ پاتے شیوے اور نہ چین منگ سے مشورہ شیوے دا نو پدی وجہ بانے جمع سنم دی اور منگ پدی بانے پنجاب کے ٹور اسکیم دے سنگل روڈ دے صورت والے قابل قبول نہ لے مونږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ زده صبح دا د واک وړ ډېر زیات متاثر شوی دا زموږ آلریډي چې زموږ د صبح ډېر زیات قرباني ورکړی زموږ خلکو قرباني ورکړی او زرګونو ښځو مونږ خلاصونه چې نو دلته د خلکو اوچت کړو او د دې نه باوجود چې په کال کې کم دا دغه ده انډر ډیولپ یا چې نو پسماندالا کران د دې ډیولپمنټ په کار وو دا چې دی نو هغه ډیولپمنټ تاسو نه کوئ
لایعمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوئ لکه
موږ اوس په دې ورسېږو چې دا مطلب دی سیریس ایشو ده که ته زموږ دغه نه کېږي موږ هر اکسټریم ته ځو او زموږ اراده ده چې موږ اوس نور دا ټول پاتول لیډران غواړو
تاسو د د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر سره مرکه واوریدله د پاکستان چین اقتصادي رادارې په حواله سره د محل په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام لخوا را بلل شوې ټول ګوندیزه غونډه روانه ده زمونږ همکار مجید بابر د یاد ګوند مرکزی ویان جلیل جان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دغه غونډه کې د کومو کومو ګوندونو سیاسي مشران ګډون کوي او سر لایح عمل باندې خبرې روانې دي نو ښاغلی جلیل جان ویل
دا جمعیت علماء اسلام له طرفه بلل شوی آل پارٹیز کانفرنس کې د جمعیت علماء تاریخ انصاف پاکستان پیپل پارٹی د قومي وطن پارٹی عوامي نیشنل پارٹی او مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ کاف او پښتونخوا ملي اولي پارٹی ټول مشران مرکزی او صوبائی مشران په دې وخت کې موجود دي په دې کې استاد احمد خان شیر پوه صاحب محمود خان تکزی صاحب ظفر اقبال جګړه صاحب میا افتخار صاحب خانزاده خان او مولانا فضل الرحمان صاحب عبدالغفور حیدری صاحب اکرم خان درانی صاحب اسد قیصر پرویز خٹک صاحب دا سمرا مرکزی او صوبائی مشران دی هغه پدې باندې متفق شوی دی چې دا کوریډار په حوالہ باندې اقتصادی راهدارې په حوالہ باندې چې کم خدشات دي کم تحفظات دي هغه مونږ یو بل سره شیر کوو دا شی خبره یو آواز اوسي او یو آواز سره یو مطالبه اوسي او یو خبره اوسي
جلیل جان صاحب ستاسو یو ډیر پخوانی اتحادی او ستاسو ملګری جماعت اسلامی دی ته نه راغلی چې په صوبائی حکومت کې
مشتاق احمد خان او تازه طارق الله خان هم موجود دي پکې
دا د جماعت اسلامی خلک
جی جی صوبائی صدر دی جماعت اسلامی مشتاق احمد خان چونکه سراج صاحب معذرت کړو چې قطر ته روانه ونه هغه ته نه راغله
مولانا جلیل جان صاحب د دې غونډې په حواله سره چې کوم تجویزونه مخې ته راغلي دا غي پرانا کې به تاسو صلاح عمل کوي چې اوس به دینه پسته اوس کوي
موږ دا وایو چې دا کله دا غونډه وشي او یو اعلانیا جاری شي نه لامینا پس به دی د کوریډور په حواله کوم کمیټي جوړ دنو هغه سره ملويږي بیا دا کمیټه نه ملي دونه پسته وځي ځان سره ملويږي او خپل خدشات او تحفظات باغی تقي او دا غ تحفظات او خدشات نه پس به بیا دې خپل لایمل به مخې او څه دي مشترکه قرارداد یا مشترکه مقصد دی هغه بیا کوم ته پیش کی
جلیل جان صاحب آیا د سومره چې سیاسي غونډې شوې دي په دې موضوع باندې اغه یې سره کوم داسې ټیکنیکل خلک نو چې اغه یې ورته د دې اقتصادي راهدارۍ په حواله سره د دې ټیکنیکی بنیادونو باندې بریفینګ ورکړی وي آیا په دې غونډه کې تاسو سره سوکښتا چې تاسو ته د ټول کوریډور په حواله سره
موږ ته حکومت ستا باندې نه چې هم بریفینګ راکړل خو لیکن دلته موږ ته ډاکټر سید عالم صاحب او د ولسی تاریخ مشر دی هغه باقاعده دی باندې ټیک ټاک بریفینګ کوي لګیا دي بریفینګ راغلی پروجیکټر ولې باقاعده په هغه باندې سلایډ باندې خی لګیا دي او باقاعده کم صورتحال دی هغه موږ ته دی او رول اوه خو له په دې حوالہ باندې سم مشکل شته نه ټول ملګری چې په دې حوالہ باندې متفق دي او چې کوم بریفینګ شوی دا هغه بریفینګ په حوالہ باندې موږ ته معلومات ملويږي
جلیل جان صاحب دا ته وایي چې دغه کم ناست مشران دي نو آیا دی دا غنی چې وفاقي حکومت دی سره یو درغلي کوي او وفاقي حکومت دی ته صحیح خبره نه کوي
دا خبره خو صحیح ده چې قومي سیاستدانان په دې خبره باندې تشویش کوي چې کم اصلي صورتحال دی هغه اصلي صورتحال دی هغه اوس پرې دی مخکړه کړی نه دی او کوم وعدات دي په باندې عمل درآمد نه شي
د جمعیت العلماء اسلام ګوند د مرکزی ویان جلیل جان سره تاسو مرکه واوریدله
دا مشال ریډیو ده
د سعودي عرب خارجه وزیر عادل بن احمد الجبیر نن د پاکستان په دورځنی دوره دی اسلام آباد کې د سفر پر مهال به نوموړي د پاکستانی مشر ولې سره ملاقاتونو سربېره خبرې هونډې ته خطاب کوي د سعودي عرب خارجه وزیر د دورې د اهمیت او اثراتو په اړه د اسلام آباد زموږ خبريال ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي
د پاکستان خارجه دفتر وای نوموړی به پاکستان کې د خپل ایسارتیا دوران د پاکستان مشروالې سره په دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ایز صورتحال خبرې کوي. د سعودي عرب خارجه وزیر په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د څلور دېرش اسلامي ملکونو پوځي اتحاد اعلان هم شوی دی. په داسې حال کې د پاکستان څه کردار پکار دی او سعودي عرب به له پاکستانه څه غواړي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او د اسلام آباد نست پوهنتون استاد ډاکټر رفت حسین پوسوکو نو دوی چې د سعودي عرب کوشش دی چې په ټولو معاملو پاکستان د ځان سره شامل کړي.
میرے خیال میں پاکستان ایک بڑی ہی مشکل پوزیشن میں ہے کہ ایک طرف
دیوی فکر کوم پاکستان دا وخت په یو سخت پوزیشن کې دی. یو طرف ته سعودي عرب دی چې زموږ ور سره ډېر نږدې اړیکې دي، بل طرف ته ایران هم زموږ غونډي ملک دی او د پاکستان دی سره هم ښه تعلقات دي. نو داسې کې به پاکستان د پاره د یو ملک طرف اغستل ګران فیصله وي، خو پاکستان خپل موقف واضح کړي چې موږ په دې معاملې کې به طرف ولاړ یو. نو زه فکر کوم چې پاکستان به په خپل دغه فیصله ولاړ وي او د دې پرانا کې به سعودي عرب سره خبرې کوي. همداراز چې مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار جانگیر اشرف قاضی نه تاسو کو نو دوی چې د وخت کې به پاکستان لا د یو خپلواک او آزاد ملک په حیث واضحه او ښکارا پالیسی خپلول وی دی. وایي
پکار دا دی چې پاکستان خپل پالیسی واضح کړي. اټیک دی کې دی چې سعودي عرب به موږ نه لک خپا بشي، دارنګ ګلف کنټریز ته موږ نه بخپا شي، لیکن که موږ په رښتیا مانو کې مطلب آزاد ملک یو نو پکار دی چې یو ورور ته ووایه چې ستاسو واپس کې څه جګړې دي، پاره کې موږ نه راځو، لیکن زموږ به دا کوشش وي چې ستاسو تر منځ که پخلا کې دی شي پاره کې موږ رول ادا کولی شو.
د ذکر دا چې د سعودي عرب د خارجه وزیر دوره په دریمه او څلورمه جنوري ټاکل شوی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دوانو خواه قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه فیصله خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوې پوله پرانستل شوه. سلام محسود نور حال راکوي.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپته قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي و. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دا موقع موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنې نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتیري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
تاسو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او لیدلې او لیدلې شي. د پاکستان د پوزمشر اړوند چارواکو ته هدایت کړي چې اوږدمهاله امن او د سلامتیا د حصول لپاره په خپل اهدافو توجه ساتل شي. د چهارشنبه په ورځ راولپنډي په جنرال هډکوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان د پوز مشر وینا وه چې وسله والې ډلې به ونزغمل شي. تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع ویلي دي چې وسله وال تنظیمونه به هیڅکله ونزغمل شي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې غونډه کې داخلي او بهرني د امنیت صورتحال، د منطقې په بدلیدونکو حالاتو او د دې په پاکستان د اثراتو جاج واخیستل شو. د کور کمانډرانو غونډې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې د وسله والو ډلو خلاف دا بیان څه په وړومبي ځل نه دی راغلی، بلکې د تیر کال راهیسې د وسله والو ډلو خلاف د کراچۍ نه تر خیبر پښتونخوا پورې کاروایانې روانې دي. خو د ده په وینا چې په اوسني حالاتو کې دا بیان د اهمیت وړ دی.
یہ بیانات ظاہر ہے کہ حکومت کے نمائندوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، فوج کی طرف سے بھی آتے ہیں.
دا بیانونه ظاہر ادا چې د حکومت لخوا هم رضی او د پوز له طرفه هم دوانه موجوده صورتحال خکولو لپاره مهم دي، او دا بیان د ځینې اړخونو له وجې مهم هم دی، ځکه چې په هند کې د طرحه غره کومه پیښه شوې نو نه صرف زموږ حکومت د دې مزاحمت کړي، بلکې زموږ چې کم د امنیتی چارو مشیر دی هغه هم خپل هندي هم منصب سره خبرې اترې کوي، او ظاهر ادا چې د منطقي صورتحال چې څنګه بدليږي نو د هغه په تناظر کې دا ضرورت جوړیږي چې د منطقي ملکونو د طرحه غره مخنیوي لپاره زموږ سره او موږ د هغې سره کومک وکړو.
د فکر ده پاکستان د پوز مشر د وسلوالو تنظیمونو خلاف د نسغمولو بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د هند لاړخه د پټانکوټ په پوزیه ډی برید کې د جیش محمد نومي وسلوالې ډلې نوم اخیستی کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا ته سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال radio.com باندې لوستلې او لیدلې او لیدلې شي. د بلوچستان د پښتون میشته چمن سیمه کسبان وای حکومت ته لکوټې دغه خارته د غویانو پر اوړلو بندیز زر تر زر لری کړی ترسو د دوی کاروبار خشي. دا غویانو دا کسبان زیاتوی حکومتي چارواکو دوه میاشتې مخکې ورسره ژمنه کړې خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. خدای نور ناصر پرې لکوټې ریپورت لري.
د چمن شار قصابانو د جمرات په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې غوښتنه وکړه د حکومت او ملي شاد ځواکونو لخوا د دوی شارته د غویانو پر وړلو بندیز لري کړل شي. د قصابانو وجې له دې بندیز څخه کې یبه خواته د دوی پر کاروبار اغیز سوې نو بل خواته د چمن پټور شار کې د غوایي غوښه نه ترلاسه کیږي. د دې قصابانو د اتحادیه مشر عبد الله کاکړ تر دې خبري غونډه ورسته مشال رادیو ته د دوی د ستونزو په حق له دا سی ویل
زمون مسله دا د جزمر د قصابوي قانون از مرد شهر گرد نظام در هم برام دی هیچ شی نه را پریش دی غویان کاروبار دی سر د خلاص وو غویان بیا یو حالت خرسو علالوی خوری دایره بند کړی دا روزگار کلکټر پر ایجی توانی ایجی پر هم سیکریټری توانی و از مرد دی درو سره ته دا خواست دی کور کمانډر ته هم دا خواست دی چې مرد غور دی وکي.
د چمن شهر قصابانو او تجارانو شاوخوا دوی میاشتې مخکې د همدې ستونزې د حل لپاره احتجاج کړی او د کوټې چمن لوی لارې د خلکو پر مخ تړلې چې ورسته د حکومتي چارواکو په باور دوی همدا احتجاج ختم کړ. عبد الله کاکړ وایي تر هغه ورسته بیا هم د هغو چارواکو او وزیرانو لخوا پر سر سوي ژمنه نه ده پلي سوي.
ډاکټر امید چکزای رالی او په هغه کې کارودام لرالی صوبایي او اروپاکي منیسټران رالو دا غوسر مردا خبره وکړه چې بای دا روډ موږ لکو موږ ناراو او راغول بالکل مشتي ناراو نو موږ درنه نه پوری دا دویم میاشته یو غوړ نیم نه دی سوي دا غوی سر موږ به تکړه دا غوی هم سکرټری ته ویل دي کلکټر ته ویل دي خونه منی ایف سی هغه بیا دا باندې کوي دا ایف سی ای جی کار دی.
بلې خواته د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامې ګوند د اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي د صوبایي حکومت چارواکي د غوایانو لدی بندي زمونی کړي خو د په خبره ملیشاد ځواکونه او کسټم چارواکي لا هم په غیر قانوني توګه غوایان چمن شار ته نه پریږدي.
اجازت نامه بنوي پرمټ بنوي چې څو غوايان خلګي وي هغه ته پکار دی چې اجازه وي البتہ ایف سی او کسٹم غیر قانونی کار کئی
که څه هم څه موده وړاندې حکومتي چارواکو چمن ښار ته د غوایانو پر وړلو له دې عمله بندیز لګولی و چې دا غوایان بیا افغانستان ته اړول کېږي، خو د سیمې قصابان وایي اوس افغانستان نه، د دغې سیمې وګړو ته هم د غوایي غوښه نه رسېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاس مشال ریډیو ته غوږی د ماخام پنځنی مې بجې کېدونکې دي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو.
د جمعیت اسلام فزر منډل لخوا د کاشغر بهادر اقتصادي لارې په اړه رابلل سوی ټولګوندیزه کانفرنس لا هم په پېښور کې روان دی. په غونډه کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران ګډون کوي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پکې موجود دی. غونډه کې خبریالانو ته د ګډون اجازه نشته، البته وروسته به دوی خپل متفقه پرېکړه ورواوروي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر کوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د مشروع بندي او پرمختیايي وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نورو صوبایي اسمبلی غړو او سیاستوالانو سره تلیدو وروسته کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا خبري غونډې ته وویل د حسن اقبال څرګندونې د اطمینان وړ نه دي. د پاکستان په کراچي شهر کې 15 وسوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبر د کراچي د ملي سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل شي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال لیډو ته وویل دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرائیه رئیس څخه په تهران کې کړې ده. په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو په وخت خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو ادارې ویان عادل عزیزي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ولایتي شورا استازي او مدني فعالان هم پکې وویل چې افغان پوځیان او سوال مخالفین د جګړو په وخت له عامو تاسیساتو د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. په لیبیا کې سیمیز رسنۍ او چارواکي وایي لږ تر لږه 20 تنه نن هغه مهال ووژل شو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتین په ښار کې د پولیسو د روزنې له یو مرکز سره ولګید او وچاودېد. خو د زلتین ښاروال وویل په دې پېښه کې 40 تنه وژل شوي دي. د ایران سعودي عربستان ملامته کړې چې جنگي الوتکې قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیان من کېدو د سفر د یو شمېر کسانو د ټپ کېدو له امله سعودي عربستان ذمہ‌وار دی.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځای نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د ویلا بیلو مقالو مهم ټکی څه دي.
نن د پاکستان ځینو رسپانو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج رسپانه وایي چې 1300 ورځو کې د کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معاملہ اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوانو ملکونو خارج وزیرانو سره یې د مسلې د حل لپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثر معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نور مقامی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي او که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شو نو په دې منطقه کې به امن او ترقی ته لار هواره شي. ادارې اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حمله په اړه سره کوم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقی لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ ویب پاڼه لیکي باید هند او پاکستان د ترګرو په خلو وجې د مذاکراتو لړۍ نو دروي او دغه پر مخبوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسكر وژل شو او دوه نور جوبل شو. د غلطه د امریکا خاصو ځواکونو د افغان سرتیرو مرسته کوله. د دغه دوانو لیکنو مهمه برخه لا فرخنده اسد اورو.
پراجیکټ سندیکیټ ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو گاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدو کاتو وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدو کاتو وکړ. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دوه هیوادونو بعد د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغه پرمختګونو داسې معلومېده چې د دوه هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اوه عسکر وژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سندیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسكر وژل شو او دوه نور جوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شاوتم بوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې وستي دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او سداسې په مارجا سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تیرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی ته د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقونو سازمانونو په عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي دي. تفصیل لګل ایاز اورو.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمه یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمن نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د ورجنې تورونه وو. خبر ایجنسی لیکي چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلې او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنسی لیکي چې 2020 نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړول. خبر ایجنسی لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر ایجنسی زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو کې لړیر مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهره کولې. خبر ایجنسی د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پالویانو سره راغون شوی وو په حواله وایي چې لدې فیصلې سره زپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړ شي. خبر ایجنسی کې چې سارنوالان وای نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان په لوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبريالان وژلي وو او د دوی لاشونه د پلازمین په سندو کې موندل شوی ول چې لاسونه تړل شوی ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمي وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوی ول. خبری جانسته که چه نظامی تا دا مرک سزا او رول و روستو کلک امنیتی گامونه پرتکل شویدی بلخواه دا بشری خونوی داری پر عدالتی کاروایانو تنقیدو نکردی و وای چه دا دا نریوال میار ندی. خدا بنگلدش حکومت دریز داری چه عدالتی کاروایانی پا جنگ که دا زپلشو کسانو پا زخمونو مرهم دی او دا دا وقت ضرورت تیزه که چه پا حق جنگ که دیش لکا کسانو وجل شوی ول.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
لا پاکستان خبریدونکو ډان رسپړه د هند په پټانکوټ کې تر تر هغه بریډ راوروسته د پاکستان او هند پر اړیکو د سولې په پروسې لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان باید په دې ځان خلاص نه کړي چې خپل د ترهګر اخکار دی بلکې د ترهګرو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي ځکه ترهګر د پاکستان د حاکمیت لپاره هم ګواښ دی. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تیر ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودی بې له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د ښو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودی ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نشي وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودی د بدنامولو لپاره وسو. ورسپانه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګري پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند پر راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبۍ بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
دا وو احمد شاه اعظمی. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی خو تیرونه د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډې د وسلوالو برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډونه راپورته شوي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی او بلخوا پاکستان د برید په سخت ټکو کې غندلې. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لوري ته ځي او آیا د دې بس امنیتي او اقتصادي اثرات وي زموږ همکار ګل ایاز یې جواب راکوي.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې سیړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډیر زیات زوی مت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ختیدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپوه طلعت مسعود په دې اړه زیاته کړه
کچر یو اقلیتی ڈلا پر ریاست خپلا پالیسی بنی او یا پتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپکی ڈلی خپلی تګلاری په دواړو هیوادونو منی، نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپلا پالیسی جوړه کړي او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي. کچر د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکی وي او پوهاوی وي، نو بیا غیر ریاستی عناصرو ته ماتې ورکول آسان شي. خو کچر تاسی غیر ریاستی عناصر کاروي، نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکی ډېرې زیاتې اغیزمنې شي.
کارپوتل مسعود وای ک چری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلی وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول، نو بیا به اړیکی نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو لپکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوی ډیلی کې د سیمایزو چارو کارپو پراوین سوامی له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامی په دې حق لا زیاته کړه.
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، په خوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پراوین سوامی دا هم ویل چې د پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان د اکثره پښتون میشتو سیمو کروندګر خپل میوه دار درخت د اوبو د نشوالي د برګ د بیخي زیات پرچاو او وچکالی له امله پرې کوي. د دغه سیمو کروندګر وایي اکثره وګړو له همدې عمله د مڼو یا سیبانو په زرهاو درختې پرې کړي، باغات یې ښکلي او نور کاروبار یې پیل کړی دی. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د دغه سیمو کروندګر وایي د بجلی بیخي زیات لوډ شډینګ یا پارچاو، لږ بارانونه او وچکالی هغه څه دي چې دوی اوس خپل میوهدار باغونه کاږي او ډیرای زمیندارانو خپلې زمینداری ختمې کړې دي. مغفور الله د خپل باغ د ونو د پرې کولو لاملونه همدا یادوي.
ګنټه بجلی وي، کله دوه ګنټې نه وي، اوبه ورور په دا وجه باندې موږ باغونه کاږو او نستی ده د لوډ شډینګ له وجې څخه وچکالی ده. موږ د سرکار څخه دا کوم چې د لوډ شډینګ ختم کړي او موږ د باغونو شان آباد کړو.
مهراب خان د همدې سیمې یو بل ځوان کروندګر دی. مهراب وایي د دوی باغونه د کلاسیفلا په ښار کې دی او د ښار په پرتله بیا په کلیو او لرو پروتو سیمو کې د بجلی پارچاو بیخي زیات دی چې له امله یې هلته تر دې هم زیات باغونه کښل شوي.
دا باغ چې دا تقریبا 4-500 درخت دي، نو دا مکمل وختو په لکه کې اکثره داسې لیر دی ته لکه کې خو بیخي ختلې دي، ډیره تبه جوړ شوې ده. نو دا لبی هم یو څه نه څه بجلی گزاره کوي.
هلته مو په کوټه کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند له پارلماني مشر عبدالرحیم زیارتوال څخه د کروندګرو د دې ستونزې په حق کې وپوښتل. زیارتوال وایي د بجلی د پارچاو په لړ کې ورسره د پاکستان مرکزی حکومت بې قولي کړي او هڅه به کوي چې د نویو ډیمونو په جوړولو سره دا ستونزې هوارې کړي.
لمور سره وفاقي حکومت تیر کال قول وکړ موږ 2,000 روپۍ نغدي د سبسیډي د لپاره ورکړي. قول دا وعده دا و چې دوی به کم څه کم 8 ګڼې بجلی راکړي. دوی زموږ زمیندارانو ته 8 ګڼې بجلی نه کول او دوی چې پر هغو کې مې پیسې کښېښولې هغو هم بیا هغه نه کېده. یو دویمه خبره دا ده، د اوبو چې کومه نشتوالی دی په مځکې د نن چې کومې ذخیرې دي، دا بیا دا سوال دی چې ګواه که بجلی فراهم شي او موږ اوبه راوکاږو نو دا په 2 کالو ختم شوي. د بجلی او د اوبو په حواله باندې ډیمو ته موږ ډېر سخت ضرورت لرو.
د عبدالرحیم زیارتوال حکومتي دعوې یوې خواته، بلې خواته د زمیندارانو اتحادیه وایي په دغه صوبه کې په تیر 18 کال کې تر 22 لکه زیاته میوهدارې ونې کښل شوې او 15,115 ټیوبېله او 3,209 چشمې او کاریزونه د وچکالۍ له امله وچ شوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کلاسیفلا.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګي په داسې حال کې چې د نوی پورس په پیښور کې په یو نرخزه نامعلوم وسلوالو برید وکړ. د پیښوروست د خیبر پښتونخوا خواجه سره او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وای چې له دغو وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نه کیږي. دی وای چې د زخمی شوی نرخزه په طبي مرسته کې له مشکلاتو سره مخامخ وو. دی وای چې د ټولنې د نورو وګړو په شان دی هم دوی ته وکتل شي او حقونه دې ورته ورکړل شي. په دې هکله د رپورټ ته وکشه. په پیښور کې د نهې په ورځ په یو نرخزه تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشري د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیویل سوسایټي نتورک غړي کمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو وشتل شوی خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
خواجه سرای چې لګېدلې دی د نوم عدنانې دی ته وایي او د سوات اوسېدونکي دی. موږ فوري طور باندې د هسپتال ته ورسېدو. موږ په ګېټ باندې پولیس والا چې کوم دی نو هغوی موږ ته هسپتال کې دننه پرېښودو. د موږ انکار وکړو. یو نیمه ګنټه پورې د بنیادي چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړل شو. نه دوی ته ډاکټران جوخت راتلل، نه دوی ته نرسان جوخت راتلې او هغوی چې کومه رویه وه نو هغه ډېره نامناسبه وه. موږ د هیومن رایټ ډایرکټریټ ته ولې چې دا کم پروټکشن او پروموشن آف هیومن رایټ اکټ خیبر پښتونخوا پاس کړی دی. د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېره پیله هم کړی دی. په خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو هغې د سرکاري ادارو نه نن نه دوه نیمې میاشتې تېرې شوي دي چې چوده ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړل شوی. د هغې مدا پته لګي چې کوم په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغوی د خواجه سراو په حقوق باندې حوالې سره دې ورکولو ته هیڅکله هم تیار نه دي. د
خیبر پښتونخوا د خواجه سراو مشره فرزانه د حادثې په وخت خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوای
پهل پولیس هم دا قدم اوچت کوچې د هسپتال نه دن نه دي نه پرېښود. لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دي نه ګوتې لګول. بیا وایي تاسو رپورټ ولیکئ د دې علاج به کېږي. مې رپورټ په دا کوي دی ته پته چې دا چا ویشته ده. موږ دا هوش کې راشي دا په خپل رپورټ درې چې هسپتال کې د خلکو رویې هغه دي. دا زه چې وایم موږ هسپتال کې بیا لوړ راکې نو د دې لپاره چې موږ د خلکو نه بېل یو نه لکه صرف د دې د وجه چې کم طرف ته هغه موږ ګوړنو ټول هسپتال به خورا تلو نو مزه غونتې او هغه غونتې څه د پولیس رویه داسې څه د هسپتال د سټاپ رویه داسې.
په پېښور کې یوه نرخزه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
موږ خو په خپله پېښور کې اوسېږو. موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونه طبقه ده کرانو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایلو دپاره راځي. پرېږه مین خبره په دې شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما یې فیار کړی لا زیات کېږي خو لکه هیڅ قانوني کاروایی نه کېږي. دې لپاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنې وکړی هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمې یو موږ به تاسو د هر مسله حل کړو تاسو زموږ بچي لکه هغه ټایم سر موږ له خپلو خپلې نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي. په دې هکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوسه پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا چې کیسره ما خبر ملاو چې مال لږه څه اجلاس دی ول چې دا مخکې تیزو کالو پکې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګیدا. نیکسټ اجلاس چې غواړم په دې باندې موږ هیومن رائټس چې څومره دي دا به موږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخزو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه تر لاسه وي.
دا یو رنیم مې اسمه کې دې ما ته یو اپلیکیشن تر وی انجی یو زړه کړو. دې ما را وخت ما په د افس کې هم دې سره میټینګ کړو. کومه مسایل جایز مسایل هغه باندې ما اکشن اخیستې دي. آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دي. هوم ډیپارټمنټ ته مې هم کړی دی. هیلث مې کړی دی. نادر ته مې کړی دی. او موږ دا ډیوټي دي چې موږ به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کړو.
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوي دي. دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو ترمنځ په صوبایي کچه بېلابېلو لوبو سالانه مقابلې سرته رسېدلې چې پکې د ټولې صوبې نه غوښه د 500 نه زیاتو د سرکاري سکولونو ماشومانو برخه اخیستې وه. دغو لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي غوښتنه
کوي چې دوی ته د لوبو لپاره میدانونه او نورې اسانتیاګانې ورکړل شي. له پیښوره شبیر احمد جان تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بیلابیلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدې چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخوانی، ترانې، سندرې، پی ټي او نورې ګڼ شمېر لوبې شامل وې. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکي فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخیستې پورا صوبه کې او دلته کې پکار دې داسې مقابلې نورې وشي چې مونږ والا نوې ټیلنٹ ورکې بار راشي. پکار دې مونږ سره د سپورت بورډ والا د هولا مونږ سره پورا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې ګراوندونه برابر کې.
د چرسدي د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جماعت محمد فاروق وایي چې سبق سره سره لوبې هم د دوی لپاره ډېر مهم دي.
لوبې چې کې دې سر پټ نه سمځاتي کنه انسان میموري چې هغه پرشي اپریشي نو سبق هم اسانه سره یادېږي.
بل خو د پیښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری مو صاحب ګل په دې باب باندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دی خو له دوی ته اسانتیاګانې او سهولتونه د نش برابر دي.
موږ را په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده. ګراوندونه شته نه سره ټول لیک شته نه ګراوندونه چې کم کم ځینې کې له سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونه چې تکي وونه هغه مو سره زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاړه یا دغه څه قسم سيزونه شول خراب شول توجه نه ور کوي. بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم داوي سره کوم چې پښتون کوم پښتون کوم چې کم دا ډېر بساله دي ډېر ټیلنٹډ کوم دي هر یو فیلډ کې لګدوی خپل لوه منلې شي خپل ځان خپل سیادت کار کول شي غلط دي ته توجه وکړل شي.
دغه دستوري مشر ملما د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبر پر مختګ لپاره دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیزم سیوا شي او ماشومان ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زه پرووایډ شي چې غین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک کم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلث او اکټیویټیزم ډیر ضروری دي. دغه د پاره ګراوندونه هم ټیک کوو نور ګراوندونه هم جوړو سپورتس کمپلیکس هم جوړو 111 ګراوندونه چې دي پاره کې کار شروع دي 87 دغه نه علاوه دي چې هغه موږ سپورت ډیپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو.
د پمل د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو هغه را کارکردګي کول باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اویشلی شو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. تاسو د هوندې ورځ لپاره د مشال ریډیو پروګرامونه اوریدل کده پروګرامونه په حق لاس نظر لرئ نو مونږ ته وړاندې کول شئ. د اوس لپاره د دې خبرونه په اخیری شی بو کې واره بیا لند خبرونه ل عبدالحی کاکړه ورو
د جمعیت العلماء اسلام فضل منډل لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه رابل سوي ټول ګوندیز کانفرنس اوس لا هم په پېښور کې روان دی. په غونډه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی او کڅم په غونډه کې خبريالانو ته اجازه نشته. البته ورته ویل شوی چې دوی به ورته پوره معلومات له متفقه پیسې له وروسته ورکړي. د پاکستان مرکزی حکومت دی بل خوای د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. د خبرو د چهارشنبه په ورځ ناوخته د مسؤلبندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې له خبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک او نورو سیاستوالانو سره تر لیدو وروسته کړی ده. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته ویل د احسن اقبال له څرګندونو څخه مطمئنه نه دي. د پاکستان په کراچي ښار کې 15 وسوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبر د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال لیډو ته د غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده. د افغانستان په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو په وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې پورته کولو په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو ادارې ویان عادل عزیزي نن په یو خبري غونډه کې وویل افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو په وخت له عامو تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. په لیبیا کې سیمه ییزې رسنۍ او چارواکي وایي لږ تر لږه 20 تنه نن هغه وخت ووژل شو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتن په ښار کې د پولیسو د روزنې له مرکز سره ولګېد او چاغ وچاودېده. خو د زلتن ښاروال وویل په دې پیښه کې 40 تنه ووژل شوي. ایران سعودي عربستان ملامت کړي چې جنگي الوتکو یې قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت د یو شمېر کسانو د ټپ کېدو له امله سعودي عربستان ذمهوار دی. او وروستی خبر دا چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا د ټول لپاره د ګډ کار او زحمت په درته باله. افغان ملي ټیم تېره ورځ د زمبابوې په وړاندې د 5 ورځنیو لوبو فاینل سره وګټله او زمبابوې څخه د 5 لوبو سیریز 3-2 وګټله.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زمليها امیرزاده عبدالله کاکړ او ټکنیکی همکار جانتن دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مهرباني.